ਸੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਸ਼ਾਮਤ।
ساعت دولس بجه او دیرش دقیقه شه وسم د لنډو خبرونو نوبت ته چې صفی الله ستانی ځای وړاندې کوي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د امنیتي همکاری د لاټي په هدف روسي ته تللی دی. د امنیت شورا ویاند رحمت الله اندړ نن ازادي راډیو ته ویل ښاغلی محب به له لوړ پوړو روسي چارواکو سره د سیمه ییزې او امنیتي همکارۍ په اړه باندې خبرې وکړي. د هرات چارواکي وایي پر غوریانو ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو ډله ییزه حمله له ماتې سره مخ شوې. دا خبره د هرات والي عبدالصبر خاني ازادي راډیو ته وکړه او ویل چې په نښتو کې د طالبانو د سریقې د وو غړو په ګډون د دې ډلې لاس وسلوال وژل شوي. د یو بل امنیتي خبر له مخې د افغانستان په شمال کې د ملي اردو چارواکي ادعا کوي چې 33 وسلوال طالبان وژلې دي. د 209 شاهین قلي اردو په اعلامیه کې راغلي چې د طالبانو په سنگرونو باندې په شورتپا او کلدار ولسوالیو کې د هوایي ځواکونو لخوا بریدونه شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په هرات او بلخ کې د وراوښتو مرګ ژوبلو په اړه د افغان چارواکو ادعاوې نه دي ځواب کړي. د کابل طبي پانتون بایو میډیکل انجینرینګ ډلې د اکسیجن یوه داسې آله جوړه کړې چې په یوه دقیقه کې 15 لیتره اکسیجن تولیدوي. د امریکا د دفاع پخوانی وزیر ډونالډ رامسفیلد پرون د 80 کلنۍ په عمر ومړ. د دوه دورې د امریکا دفاع وزیر وروستۍ دوره له 2001 تر 2006 مو چې په افغانستان او عراق باندې د امریکا د بریدونو له اصلي مدیرانو هم بلل کیږي. او د چین ولسمشر شی جن پینګ د کمونیست ګوند لاسته راوړن نیوستایلی او بهرنیو مخالفانو ته د پټکو په وړاندې خبرداري ورکړ.
مخکخه خزی
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغلاست. نن د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام مخکښ شزې خبريږي. زملالی بشریم د دې خبرونه تخنیکی چارې می رحمت صاحب پر مخړي. د خبرونه لومړی میلمانه مو اغلی زهرا ده. دا د کندهار په دامان ولسوالۍ کې د مسلکي تولید ګروپ لري چې د دې ګروپ لاره پر شذو لاسي صنایع تولیدوي او بیا یې پلوري. زهرا جان ډیر مننه چې خبرونه تر اغلاست.
مننه تاسو خوم کوم. سلامونه اولی کې هلې د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته وړاندې کوم.
زهرا جان تاسو په کندهار ولایت کې فعالیت کوي او د مسلکي تولید یو ګروپ لري. د دغه ګروپ د تشکیل په اړه او دا چې شذې څنګه فعالیت پکښ کوي که په دې اړه یو څه معلومات راکړي.
مننه تاسو خ ډیره زیاته مننه کوم چې موږ ته مهدی شې خبرونه کې وخت راکې. دا ستاسو لازم موږ لپاره تشویق دی. موږ یو ګروپ لرو دلته د مسلک ګروپ په نامه باندې دی چې 15 خوندې موږ سره کار کوي. په هغه کې قسم قسم کارونه دي چې د مردوزی کار دی، خیاطي دی، د باف کار دی، خامک دوزی ده او ټول کوم لاسته صنایع کارونه چې راځي هغه موږ په دې ګروپ کې په 15 خوندې دي. دوی ټول کار سره کوي او دغه کوم کارونه چې موږ کوو بیا بازار ته عرضه کوو. دغه شیانو تولید موږ لرو
او په دغه لاسته صنایعو کې چې هلته تولیدېږي څه ډول شتو کې شامل دي؟
په دې کې خو ډول توکي شامل دي، لکه افغاني کالي دي، لکه د خامک دوزی غاړې دي، لکه د مردوزی کارونه دي، لکه د بافت کارونه دی. ودی کی قسم قسم شان راځي چې اړ یو ځانته جلا ډیزاین لري.
ډیر مننه. او دا چې په ولایتونو کې موږ راپورونه لرو چې شدي د خپل تولیداتو د پاره د لاسي صنایعو د پاره ډیری وختونه هیڅ بازار نه لري او دوی نس کولای چې تر شارونو پورې ورسیږي او هل تخپل تولیدات وپلوري. تاسو په دې برخه کې څه ډول همکاري کوي د شذو سره؟
په دې کلی کې چې کمی خوندې زما سره یا کار کوي، یا په دې کلی کې چې کمی نور خوندې خپل په کورونه کې لاسي صنایع جوړي، د دې سره زما دغه همکاري ده. زه د دې ټول توکي راخلم په خپل سنتر یا خپل کور کې، یا د لیمور د جمعې په ورځ بازار هم لرو. هغه ټول توکي زه زنده راخلم هلته په خپل دکان کې ایږدم، د زه هلته خرڅوم. د جمعې په ورځ بازار لرو. یعنی په خوا شذې کللې بازارو ته هلته اشار رانیوله سودا یې کوله، خو اوس تر ډېر حده پورې د دې دپاره ما سانتیا جوړه سوې ده. او زموږ دپاره هم یو کار دی لاسته راوړنه ده. او زموږ سره بیا هم ځینې شرکتونه قرارداد کوي، زموږ د بازار څخه لیدنه هم کوي. بیا موږ دې ته خپل توکي ورکوو، دی بیا هلته په بازار کې پلوري. په دې کې خو مختلف کارونه شته او خوندې مختلف نظرونه لري، خو یعنی ډېر چې اوس کار کېږي هغه د باف کار دی چې ډیر فعالیت هم لري او ډیر خلک خوشی هم یعنی د خلکو ارزو یا د خوندو ارزو هم په همدې برخه کې ده چې موږ کیسم کیسم کارونه کوو خو په دې برخه کې د شوزو یا د خلکو نظریات د ټولنې د ډیر دي.
څنګه افغانان کولای سي چې د خارج څخه دوی استاس څخه شان رانیسي د دغه شوزو د لاس جوړ کړي شان؟
موږ خو تر اوسه پورې په دې برخه کې موږ څه سره داسې همکاري نه ده کړې. موږ غواړو چې زموږ تولیدات دي یعنی ډیر قیمته دي، په ډیر ارزښت لري، په ډیر زحمت سره جوړیږي. موږ غواړو چې زموږ تولیدات خارج ته ارزاسي، یا هم شه مارکیټو ته ارزاسي، یا هم شه بازار ولري. موږ غواړو چې موږ سره په دې بخش کې همکاري
وشي. او د افغانستان د تجارت او صنایع خونی تاسو سره په دې اړه باندې کوم مرسته کړې ده؟ یعنی د مرستې څخه مې هدف تمویل نه دی، بلکې داسې چې تاسو ته لارې چارې وشي چې تاسو په خارج او داخل کې بازار ومومئ.
موږ سره تر اوسه پورې چا داسې هیڅ ډول همکاري نه ده کړې. دا کلیوالي اقتصاد پیاوړتیا ملي پروګرام دی چې د سپما ګروپونه لري د لیپه دامان ولسوالۍ د نکیدنو په کلي کې. د هغو څخه موږ تقریبا 15,000 یا 16,000 افغانۍ قرضه کړې ده چې ما سره دغه نورې خوندې هم په کار اچول شوي دي. موږ تر یو څه حده پورې هغه خپل کوچنی تجارت یا کاروبار پرمخ بیولې دي، خو نور موږ سره په دې بخش کې چا هیڅ ډول همکاري نه ده کړې چې موږ خپل تولیدات یا خارج ته عرضه کړو، یا هم نمایشګاهو ته عرضه کړو، یا هم شه بازار ولري.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې دغه کار چې ستاسو سره شدي تولیدوي ډیر ارزښت لري، ځکه د لاسي کارونه دي او په ډیری ځایونو کې اوس ماشینی کارونه راوتلي دي چې بایې ارزانه وي حتمن. نو طبعا ستاسو د کارونو بایې څومره دي؟
زموږ تولیدات دي مختلفې بیې لري، هر یو ځان ته جلا قیمت لري. لکه مثال په ډول چې درته وایم، افغاني کالي دي موږ د 2,000 افغانۍ څخه نیولې دي تر 8,000 9,000 6,000 افغانۍ پورې. او کنداري غاړې چې دي هغه خو نو بيخي ډېر قیمت لري، د 6,000 افغانۍ څخه نیولې د 4,000 افغانۍ څخه نیولې بیا تر 10,000 6,000 15,000 افغانۍ پورې داسې قیمتونه لري.
د شوزو د پاره څومره مهمه ده چې دوی باید د خپلې کورنۍ په اقتصاد کې ونډه ولري او د خپلو نارینه خپلوانو سره اوژه په اوژه ودرېږي او کار وکړي؟
زه په دې برخه کې دا نظر لرم چې اول زه خپله یم، د تور د کول تور مسؤلیت زما په غاړه دی. د ټولو خوندو سمې دا خواهش دی، هیله مې ده چې خپل همت له لاسه ورنه کړي، خپل د خاوندانو سره اوژه پر اوژه ودرېږي، خپل کار ته ادامه ورکړي. ځکه دی ولا څه خټک نه کیږي، نه په یو نفر باندې کور ساتل کیږي. ټول خوند ته خمدا ایله چې خپل همت ته لاس ورنه کی، خپل د ځان سره ډیر کوشش وکي تر څو به یو خپل ځان په کار اچولې، بل به یو لاس یا 15 یا 6 خوند نور به وزله په کار اچولې، در دی به ثواب هم یې ګټه به هم یې، او تر څو به خپل د کور اقتصادي مشکلات هم یو څه ناسره پکړي.
اوس هم ارزم یو دین اوریدونکو ته، میر احمد صافی صاحب ما ته وایي چې دلته زموږ سره یو اوریدونکی دی. مهرباني وکړئ، آزادی رادیو ده.
ملالای بشیر خوش سلامونه تاسو ته محترم میلمانه ته وړاندې کوم. فضل هدی ورداګی ما د ورداګو نه. نو واقعا لکه څنګه چې د تاسو میلمانه وې، په کورنۍ کې د خوان څه په اصطلاح کوم ډېر داسې کسان دي چې هغه نه توانېږي چې د کور په چارو کې چې ټول د کور چارې سر ته ورسوي. نو دلته بیا د ښځې ونډه هم ډېره مهمه ده، چې هغه هم په اصطلاح ډېر داسې کارونه شته چې حیاتي ده، په اصطلاح یا طبابت کې دی چې هغه باید وکړو. نو درنه مېلمانه دا پوښتنه ده چې په هغه سیمو کې چې هلته مشکلات وي او زیاتره ښځې تورنېږي په دې باندې چې هغه وکولای شي چې یو کور ترسره کړو، یا د خیاطۍ په بخش کې، یا د انجینرۍ په بخش کې، یا د ډاکټرۍ په بخش کې. خو بدبختانه هغه کورنۍ جوړ ته ورکوي چې هغه ټولنې ته جامعې ته ووځي، هغه کار وکړو، یا تجارت وکړو، یا هغه وکړو. دغو خلکو دپاره د کوم آګاهي او ما آګاهي چې هغو خلکو ته ورکړي چې هغه خپلې ښځینه په اصطلاح پرېږدي چې هغه تجارت وکړو، ټولنې ته خدمت وکړو، د خپلو خوندونه وپ ودري. لکه دې چې وویل دپاره د آګاهي څه ده په لرو پرتو سیمو کې. مننه
ډیره مننه په دې برخه کې د ټول ورونو څخه دا غوښتنه یا هیله کوم زه چې ما خپل د ټول کور مصارف خپل زما په غاړه دي او زما سره په دې برخه کې خاوند ډیره همکاري کړې ده کچې زما خاوند ماته اجازه را نه کړې زه کار وکم نو زه نسم کولای چې زه ووزم یا کار وکم یا خپل کوچنی کوم تجارت کړی هغه پر مخ بوزم د ټولور نه څخه مې دا هیله یا خواهش دی چې د خپل مېرمنو تر څنګ دی هم ودرېږي تر څو به اقتصادي چارې هم پر مخ ولاړې شي څنګه څه د مشکلات هم را پسې او لبلې خوا به یو څو خوندې نور هم پر کار ودرېږي دا به د دې یو خیر هم وي او د بل طرفه د اقتصادي مشکلات هم تر څه ناڅه هدف پورې حل شي. په دې برخه کې مې د ورن څخه غټه غوښتنه ده چې د خپلو مېرمنو خوندو او میندو تر څنګ ودرېږي تر څو دوی په ډاډه زړه وکولی شي خپل تجارت پر مخ بوځي.
مننه زهرا جانې. او استاد د خبرې په تعقیب زه غواړم یادونه وکړم چې اصلا خبره دا نه ده چې یو نارینه د کور مصارف پوره کولی سي نو بیا خپلو ښځو ته ووایي چې ته کار مه کوه ځکه چې د کورنۍ اقتصادي چارې زه په خپله غاړه اخلم. همدغه یو اساسي بشري حق دی چې هر انسان باید د کار کولو حق ولري، د زده کړو حق ولري او په خپل ژوند کې پریکړې وکړای سي. نو دغه خبرې ته په کتو باید هر انسان دغه حق ولري چې په کومه برخه کې غواړي کار وکړي وای کولای سي. اوس هم ورځم یو بل اوریدونکو ته مهرباني وکړي آزادي رادیو ده
یو سلام غلی خورکی ته ملمنی خورکی ته تاسو آزادي هم کارانو ته ډېر مننه چې تاسو خورکی چې دغه د خورکی مربللې ده ملمنه کړې مو ده دغه څو ګست کېږي دا بل ګست یعنې وای ما ورځ به ولاړم دلته یو ځای به در وښیم د عینومینې زړه عینومینې به دلته یو څانګه ده د خیاطۍ د خامکدوزۍ وو په دې څنګ ته ورغلم برې راته وویل ولې د دې خورکی تذکره راوړه بر ما ورته وویل مال تذکره خو نه لري ته دې ور جوړه کړم زما تذکره ستا د خور خونو دوخ هر څوک چې کوي دغه خونو دی خپل هغه کس شخص چې د خپلې مېرمنې سره کومک کوي یوازې خو نارینه هم نه څه کولی دا خو بهترینه خبره ده او ډېره ښه خبره ده په زړه پورې خبره ده خو چې دلته دې څوک نه مني نو بیا څه پکې زما مېرمن ده تقریبا د لس کال کېږي دولس کال کېږي شپاړس کال کېږي زما د واده هغه زما سره همکاري کوي د خمکتوزۍ په بخش کې مثلا غاړې وو پټور اخلي داس پټور اخلي داس غاړه جوړې چې په دا ټول افغانستان کې څوک نشي جوړولی اوله درجه ده نو دا چې اوس دلته وظیفه پیدا کړي کار ما اجازه ورکړې ده هر ورور د خپل مېرمنې سره هر ورور د خپل خورکی سره د خپل مورکی سره باید دغه تشویق کړي چې دلته د خپل کار ولویږي هم د خپل اولادو یو خرچ او مصارف د مکاتب او د کتابچو د کلمانو د مدارسو که دولتي مدرسې که د شخصي مدارسې دلته مصرف شخصي مصرفونه لګښتونه ډېر دي د کور مصرف دا په سر څوک نشي رسولی هر خاوند لږ زره یوازې تقریبا 15,000 افغانۍ زما د کور مصرف دی ما به یو نمرګۍ درلوده هغه مې خرڅه کړم کار زمینه ځانته برابروم نه برابرېږي نو نور زه نسم ویلی وایي ما یې ته ویلی ولې ته خبرې نه کوې ول په دریاب کې یم ګډ سره په دریاب کې نو اوس د دې خورکۍ هم مننه کوم خور تاسو هم مننه کوم د ازادۍ راډیو هم مننه کوم ډېر زنګونه مې دروالل نوم پورته کوي دا چې متاسفانه اوس ما به کار وکړي دغه تشویق دغه خبره چې زه درته کوم دا خورم پر ما ګرانه ده زما خور ده هر خور زما خور ده باید خاوند یې ورونه یې تشویق کړي چې راوځي د میدان وزا ګرځه د خپل ورونه سره پر څنګ پر څنګ دغه خوند یې همکار اوسي خدمت وکړي دا ملت په څوک دا په څوک جوړي خو دغه موږ ته خپل جوړو خریدان خو موږ ته نه جوړي دا خپل ژوند خپل لاباتي خو چې کوم په خپل لاس کې بل څوک نه مستی تر نه کوي کله هغه څه نه بخواره
ډیره زیاته مننه اسد الله صاحب تاسو خبرې مهم واخسته د اسد الله صاحب دی خبرې ته زه غواړم چې وایم چې یو انسان د بل انسان څښتن نس کېدلای او یو انسان د بل انسان و اجازه ته چې بالغان وي ارتیا نه لري ځکه چې خدای پاک د ټولو خدای دی او د اسلام له نظر ټولو ته اجازه ورکول سوی د خپل هیواد او خپل ټولنې ته خدمات وکړي نو یو انسان باید خپل ځان د بل انسان څښتن ونه ګڼي خو دا چې یو د بل سره همکاري مرسته او هڅونه کېدلای سي. تاسو د وخت څخه ډیر مننه کوو. اوریدونکو ته به ووایم چې تر یوې لنډې دمې وروسته به بیا له تاسو سره یو او زموږ د خپرونې دوهمه میلمنه بل موږ سره خبرې وکړي.
په افغانستان کې رفاه د ښځو له پیاوړتیا سره تړلې ده. موږ هر اونۍ له مخکښو ښځو سره خبرې کوو. د مخکښو ښځو خپرونه دوشنبه د ماسپښین له دوو تر دریو بجو خپرېږي.
اوس هم د خپرونې دوهمه میلمنه نسیمه غزنوی له موږ سره پر لیکه ده. له دوی سره به خبرو ته دوام ورکړو. نسیمه غزنوی د بدني روزنې له څانګې څخه فارغه سوې ده. په کابل کې د ښځینو ورزشي کلب لري. ډېره مننه چې تاسو له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون کوئ.
سلامونه تاسو د راډیو اوریدونکو ته مننه کوم.
تاسو لومړی په دې برخه کې موږ اوریدونکو ته څه ووایاست چې بدني روزنه د انسان لپاره څومره مهمه ده او تاسو ولې په دې برخه کې فعالیت پیل کړی دی؟
بدني روزنه خو ډېره زیاته یو مهم مسلک ده، یو مهمه رشته ده چې په افغانستان کې ډېره زیات توجه نه ورته کېږي. تاسو خو خپله پوهېږئ چې افغانستان زیاتره خلک بېلابېلې ناروغیانې لري او په کال کې زیاتره خلک د همدې ناروغانو له کبله مړه کېږي او یا هم د بدون تحرک اوسېږي یا حرکت نه کوي، ورزش نه کوي، نو د دې وجود ډېر زر خرابېږي او زر هر رقم مرضونو باندې مبتلا کېږي او دوی یعنی زیات تلفات افغانستان لري. په دې برخه کې د دوی لپاره ما د ښځو لپاره مې چې زه یو کلب کې زه تمرین ورکم او هغه ښځې چې ډېرې یعنی ناروغه وي، چربي، جګر، ورته وایي شکر او داسې نورې ناروغۍ کې، زه په دې برخه کې له ښځو سره ډېره زیاته مرسته وکړم. نو د همدې ورزش او د تمرین له کبله ښځې بېرته خپل صحت لاسته راوړي.
د ورزشي کلب جوړول په افغانستان غونډې ټولنه کې چې بیل شک یو سړی سالار ټولنه ده، له څه ډول ستونزو سره تاسو مخامخ شوست په دې برخه کې؟
ولا دا خو ډیر مشکله کار ده چې انجنیري ولر سی کو کلب ته مې نور کې دا ول باید ډیر مشکلاتو نه تیر شي بل غو بیا داسې یو ځای ته ځان ورسی چې دا خدمت وکولای شي. نو ما هم دې د ټولنې د دې په برخه کې مثلا زه چا ته اندې چې زه دې کلب استاره منو جاتر هم خلک وایي چې اونو دې کلب استاره خو یعنی څه په بدماشه ته داسې خو زه بیا ډېر زیات دې سره ریلاکس اوسېږم، ډېر صبر او صلاح ته کوم. ما دا ټولنه که موږ دا نسل بدل نه کړي تاسو کې نسل نه شي بدلولای، نو موږ غواړو چې دا زمینه نورو نجونو ته پراخه کړو تر څو ورزش ته راشي او هغه خپل استعداد او لیاقت خلکو ته ښکاره کړي. او د همدې لپاره زما یو بل هدف دا و چې ښځو ته زه ډېر زیات خدمت وکړم. زه ښځې د افغانستان کې یعنی ډېر پشادي، نو ځکه زه غواړم چې ښځو ته ډېر زیات زمینه ورکړم.
نسیمه جانې، د دغسې ورزشي کلبونو له لارې ښځو ته څومره لاره پرانیستل کېږي چې دوی خپل راتلونکی د ورزش په برخه کې جوړ کړي؟
دا خو په لومړي سر کې خو اول افغانستان خلک هیڅ نو مرسته نه کوي، د مثلا په دې برخه کې پرمختګ وکړي او خلک مثلا دې برخه کې چې په نورو برخو کې ما غرض نه چې هغه فوټبال د والیبال د هر برخه کې هغه زه ډېر زیات نه غواړم چې باندې خبرې وکړم، ځکه په دې برخه کې خو قطعاً د افغانستان خلک ورنه سره هم نظر نه لګي. خو د فټنس په برخه کې سی دا زما د تقریبا دوه کال کې د کلب کې تمرین کوم، نو دا ډیر ماته خلک اته په دې برخه کې یعنی دومره څنګه برخه ده په دې برخه کې موږ سره مرسته نه ده شوې تر څو چې علامه سره مرسته نه ده کړې.
ښه،
په راتلونکي کې زه غواړم چې یعنی دا لاره چې موږ اوس خلاصه کړې ده ښځو ته دا نور هم هغوی ته زمینه مساعده شي، راسي ورزش شي، حتی استادان شي د کلب او ښځو ته یوه ښه زمینه برابره شي ورزش.
ستاسی په ورزشی کلب کې تاسو څه ډول کوم کوم ډولونه د ورزش کوي لکه یوګا پلاتس یا داسې نور؟
او زموږ په برخه د کلب کې مو څو برخې دي. یو باډي بلډینګ دی چې ښځې راځي خپل باډي جوړوي، مثلا پیغلې نجونې زیاتره دي ته علاقمند لري چې د هغوی باډي جوړه شي. او بل یوګا ته ډېرې ښځې راځي، هغه ښځې چې په رواني ناروغیانو باندې اخته وي هغوی ته موږ د یوګا تمرینات زیات ورکوو، آرام بخښ وي. او بعضې نجونې چې کوچنۍ پنځلس کلنې شپاړس کلنې دوی بیا غواړي چې قدونه یې لوړ شي، نو موږ هغوی ته ځانګړي تمرینات لرو چې هغه ورته بیا عملي کوو، تر هغو دوی ښه نتیجه تېر واخلي. او بل یو د فټنس برخه ده چې ښځې راځي غواړي خپل اندامونه وزن کم کړي، زیاتره ناروغانې د پښو تکلیف، د ملا او همداراز د شکر، چربي جګر او خپل دغه وزن چې زیات وي غواړي دغه وزن کم کړي تر څو راحته وي په خپل ژوند کې.
د ورزش مخکې او وروسته څه ډول خواړه باید څوک وخوري؟ لکه کاربوهایډریټس چې اوبه خو به اتمن باید وڅښي، نه اوبه خو ټول ورځ باید خلک وڅښي ځکه چې د بدن یو مهمه برخه اوبه جوړوي. د کاربوهایډریټس، پروټین یا د دغو نورو په اړه باندې که تاسو وایئ چې په کوم خوړو کې کوم څه زیات دي، او دا چې مګنیزیم څومره مهم دي د ورزش په خاطر باندې چې باید څوک وخوري؟
یو څوک چې وخځه یا اټوک چې کلب ته ځي ورزش اتمن یو رژیم باید ولري. او بعضې خلک دي مثلا موږ ته وایي چې زه ورزش کوم خو ما داسې رژیم نیولی، په اصل کې رژیم یې څنګه نیولی؟ دا یوازې وګڅکي او یو دوه قاشقې مثلا یا وریجې یا لوبیا، بس خلاص. ګرد ورځ کې یو شپه کې هم سیدا ډېر غلط کار ده. رژیم داسې نه دی چې ته هېڅ شی مچکه مه خوره. دا ډېر یعنې زیاتره ښځې وینم همدا کار کوي. هغه هم جلد یو خو څوک چې یو سم خواړه ونه خوري د هغې جلد ډېر زیات خرابېږي، یعنې ډېر زیات په جلد باندې تاثیر کوي چې موږ خواړه بېخي په ځان باندې قطع کړو. دا او مخ باندې موږ ډېر زیات لکې راخلي دي چې زیاتره ښځې له کوچ ډېر وایسي لکه د مخ مخ باید او نخله جلد ته ډېر زیات اهمیت ورکوي. خو رژیم باید داسې وي چې مخ ته لا تمرینه حداقل ساعت وي. مثلا موږ راوېستو ځینې شاګردان وي وایي زه تمرین نه شم کولی، له ډېره چې وایي زه بېشنه یم زه بېخي تمرین نه شم کولی. هغو ښځو ته چې په ورزش کې پړېږي یا لرزي دي نه شي تمرین کولی، دوست دې راځي، نو هغوی باید مخ ته له تمرینه یو ګیلاس شیدې وڅښي، بل چرمچکي، او بالغو چې یو ګیلاس شیدې وڅښي دوه ګیلاسه اوبه، او بالغو خپل تمرین شروع کړي پنځه دقیقې مخ ته له تمرین دا کار وکړي. او بالغو تمرین په منځ کې د ارڅمه چې د دې ضرورت له د لمره مو باید واخلي، خصوصا د ګرمۍ په موسم کې بدن ډېر زیات خوله کوي، نو باید د خپل څلور ګلاس اوبو د تمرین په منځ کې وخوړل شي. او بار د تمرین هم څلور ګلاس اوبو وڅښل شي، د دې لپاره چې بدن هغه مصرف شوی اوبه بېرته د بدن ته واخلي او جذب شي. او بل تاسو ولې پروتین هغه څوک چې باډۍ جوړوي وروي ته ډېر زیات لرو، خو هغه څوک چې تکلیف لري د پښو او د ملا نو اډوکې ډېر سست وي، خصوصا هغه سنونه چې ډېر لري هغې ته بیا زیاتره شیدې هګۍ ډېرې مهمه وي چې دا باید بعد له تمرینه هر وخت وخوړل شي. او کله چې ویده کېږم یو ګیلاس شیدې وڅښل شي زیاتر باید کلسیم ته کلسیم ښه رول لري. او بل روزانه بیا لوبیا نه خود دغه شیان ډېر زیات مهم دي. او د شپې طرفه چې ویده کېږي یا د شپې ډوډۍ باید ترکاري وي، ترکاري چهار رقم ترکاري مثلا کرنوي دا خو ترکاري باب دي. او بل میوه ډېره زیاته مهمه ده. او هېڅ خواړه د میوې ځای نه شي نیولی، یعنې میوه ډېره زیاته مهمه په بدن کې، ډېر ښه رول لري جلد ته، بدن ته ډېره زیاته فایده لري.
آیا د یو امیدوارې ښځې لپاره ورزش کول مهم دي؟
د ښځې لپاره خصوصا هغه ښځه چې حمله داره وي د اول میاشتو کې باید ورزش ونه کی ځکه هغه خو یعنی زه خو ډیره په طب باندې نه پیګم خو یعنی په هغه وخت خو ما ډیره زیاته سسته وی یعنی باید ډیر زیات ورزش ونه کی نو خبر دای چې درې میاشتې اول ورزش ونه کی بعد له هغه څخه ورزش هغه څه څلورمه میاشت چې شروع شو بیا دې هغه سلو سلو حرکتونه یې ډیر زیات تاوان بدن ته نه لري هغه بیا هغه څه حرکتونه دی وکي هغه بلې تخلي
بله او
ته زمونږه شروع کی یو خدام لدارې د یو دم راست ماشين د وش باندې ودرېږي او ته زمونږه شروع کی هغه بیا ډیر زیات سره لري په دایي دغه سې دې ریس حت ورجوړ کی خرابوي نه
بله
او نظام ورزش مې دی غوډه پاتل
او د هغه شوزو چې په کور کې ناستوي او هیڅ حرکت نه لري د هغه شوزو ته تاسو څو الغاړي څنګه باید تشویق کړئ چې دوی راسي او په ورزشي کلبونو کې خپل روغتیا او صحت ته باید زیات پاملرنه زیاته کړئ
والله اخره چې په کور کې ناستي د ماتو څو ته دا چې باید لاسي ورزش کوي په کور کې څه کله ورزش نه کیږي زه پیګم ځکه یو استاد دی او چا په سر باندې ولار نه هغه څه کله په تم ورزش نه کوي او بل هغه ماشين نه کوي چې هغه څوک کور ته یعنی اخته نه شي کومه وسط ثواني نه لري چې هغه ماشين کور لپاره واخلي نو ډیر به خو چې حجاب کې داسي او کلب تخپل
ډیر مننه نسیمه جان چې تاسو وخت وایستي او لمر سره مو په دې خبرونه کې ګډون وکړ او ریدونکو د مخکښ شزي پروګرام وخت پای ته رسیدي بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم
چاو